ازادي راډیو څلور ویشت ساعته
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د له مهربانه را پس پیچلی نامه سلام نوونی کی هیله می منی درنو زده کوونکو هیله د چروغه جوړ وایست او وخت به مهم تر دې مخاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون د لسم لوست شرح لاس وایم. په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخرنی شي بور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د چین په حق لده د چین په منځنیو او نی پیړۍ کې څه ډول ده، کوم حکومتونه په دغه هیواد باندې حکومت کوي او د دوی د متونو دوره څه ډول دوره ده. همدغه موضوعاتو اړوند به موږ تاسو معلومات لاسته راوړو او اوربند یو پوهیږو. نو راځو خپل درس پیلو. چین په منځنیو پیړۍ کې، اول دا چې په منځنیو پیړۍ کې د چین یووالی دی، یعنی په دغه پیړۍ کې چین ته یو ډول یووالی وربخښل کیږي. داسې چې منځنیو پیړۍ کې د منځنیو پیړۍ څخه د مخه چین په ځینو سیمو باندې ویشل شوی، یعنی په بیلابیلو سیمو باندې ویشل شوی وو. د چین شمال د هغه يرغلګلو کډوالو د يرغلونو په واسطه لاندې سوې، نه شمالي برخه ده يرغلګلو کډوالو په واسطه انیول سوې و چې هغه د لویدیز او د شمال د طرفه په دغه ځای باندې حمله کوله. د چین سویل بیا هم په دغه وخت کې په څو سیمو باندې ویشل سوې و چې په دغه ډول سره بیا په چین کې د څوګونو پاچاهانو او همدارنګه د پوځي سردارانو په خپلواک توګه سره دغه د چین هیواد چلیده او تل به دغه کوم پاچاهان چې ودی بتل دی بل سره په جګړه کې ښکیل و. یعنی د لویدیز شمال طرف څخه د چین په شمال باندې حمله کېدلې، هغه د یو يرغلګلو د واک لاندې و. او همدارنګه د چین سویل بیا د په نورو سیمو باندې ویشل سوی، هغه بیا د نورو کسانو تر واک لاندې و چې په دغه ډول سره څوګونه پاچاهان په دغه ځای کې حکومت درلودي او دوی همیشه د یو بل سره په جګړه کې و. یو مرکزي حکومت شتون نه درلودي. بیا په 1413 میلادي کال کې د چین خاوره د سره یوالی پیدا کی، یعنی یوالی ورته وبخشل سو. دغه یوالی بیا د یو زړور او جګرمار سردار چې هغه کایپتس نومېدی د هغه په واسطه رامنځته سو او د تانک په نامه امپراتوري رامنځته کړله چې دغه هیواد ته یوالی وبخشي. ورپسې په نهمه زیږدیزه پیړۍ کې د بزګرانو پاڅون وو. په بزګرانو باندې د فیوډالانو او همدارنګه د پراخو سیمو د خاوندانو څخه درنه باجونه او د بدروي د دې لامل وګرځېدی چې د تانګ امپراتوري په مختلفو سیمو کې پاڅونونه رامنځته سي. یعنې په دغه وخت کې هم بزګران ډېر په تنګ راغلل، دوی ډېر درنه باجونه ورکوله او دا د هغه کسانو چې هغوی د پراخې سیمو درلودونکي وو یا ډېر ځواکمن وو، د هغو د بده رویه څخه بیا دوی مجبور سو چې په دغه امپراتوري کې پاتونونه وکړي. یو د دغه پاتونونو څخه چې هغه په 1400 میلادي کال کې راوېست سوی وو د هوانګ چای په نامه بزګری پاتون وو. یعنی د بزګرانو د خوا دغه پاتون رامنځته سوی وو چې چاو د بزګرو د لشکر په سر کې وو او د غشتل چې د ټولو فیوډالانو او د چین د ایالاتونو سره حساب پاکي تر څو د بزګرو ژوند چې هغه شه او نابرابري چې هغه محل شتون درلوده هغه د منځه ولاړ سي. هوانګ چای او د هغه ملګري یو د بل لړی، یا دغه د هوانګ او چای او ملګري د یو لړ بریالیتوبونو سره مخ سو. د بریالی جګړو څخه وروسته بیا دوی په 1901 میلادي کال کې د تانګ امپراتوري تر نوتل امپراتوري وتشتوي او د هغه څخه وروسته ټول تړلي فیوډالان دولتي کارکونکي او همدارنګه پوځي مخور خلک یې ووژنل. د دوی په ځای بیا بزګر په لوړو چوکیو باندې کښېنستل او لوړو مقامونو ته ورسېدل. د پلازمینې شتمني هم ټوله د بېوزلو خلکو ترمنځ وویشله، چې دا په نهمه زیږدیزه پیړۍ کې یا په همدغه منځنۍ پیړۍ کې د بزګرانو د خوا یو پاڅون و چې د تانګ امپراتوري ختموي او پر ځای یې بزګران په لوړو مقامونو کې دوی واک ته رسېږي او هغه د پلازمینې کوم شتمني چې وه هغه د بېوزلو ترمنځ ویشي. ورپسې په چین کې د مغولو واکمنۍ په دغه دوره کې چې په مغولستان کې د مغولو په پوځي واکمنتیا سره چنګیز خان د دوی د مشر په توګه ښکارا سو، یعنی د دوی مشري د چنګیز خان په لاس کې و. په لومړي سر کې د ګاونډیو هیوادونو ته ډیر پام کاوه چې هغه تر خپل ولکې لاندې راولي، چې په دې ډله کې بیا چین هم شامل و چې د غوښته چین په چین باندې خپله واکمنۍ شروع کړي. په هغه وخت کې بیا د سونګ د امپراتوري لړۍ په چین کې واکمنه وه، او سره له دې چې د چنګیز خان په ژوند کې ټول چین فتح نه سو، خو د هغه زمن بیا په 1204 میلادي کال کې په دې باندې وتوانېدی چې چین ونیسي. او مغولو هم په چین کې زیاتره او ډېرې وجاړې رامنځته کړلې، ډېرې خرابې یې پېښې کړلې، چې د بزګرانو کښتونه د مغولي څارویو په څړځایونو باندې بدل سول، او ګڼ شمېر خلک هم د منځه ولاړل په دغه واکمنۍ کې. ورپسې چین په نوې پیړۍ کې، دا چې په معاصر او نوې پیړۍ کې چین څه ډول و، د نوې پیړۍ شروع چې د هغه په اصل کې د لیرې ختیځ یعنی هندوچین سره د اروپایانو د سوداګریزو اړیکو سره سمون لري، چې کله د دغه لیرې ختیځ سره د اروپایانو او سوداګریزو اړیکې شروع سوې، سوداګریزې اړیکې شروع سوې، نو په دغه وخت کې نوې پیړۍ هم شروع سوه چې پرتګالیان چې ماڼوګانو وروسته د ډېرو هڅو څخه په دې باندې وتوانېدل چې د لومړي ځل لپاره د افریقا وچې د غاړې څخه دوی راتاو سي، او په لومړي سر کې د هند په سر لویدیځ کې دی پالیسي. په چین کې بیا د مینګ کورنۍ حکومت چې هغه 300 کاله دوام وکړي، او په 1424 میلادي کال کې د همدغه هیواد د شمال ختیځ د طرف څخه د منچوریا صحرایي قومونو د غلونو سره دوی مخ شول. د یو لړ جګړو څخه وروسته، یعنی د دې ترمنځ ځینې جګړې رامنځته شوې، او د همدغه جګړو څخه وروسته بیا د مینګ امپراتوري د منځه ولاړل، او د هغه پر ځای د منچو په نامه یو بل نوې امپراتوري په دغه دوره کې رامنځته شوه، چې دوی بیا خپل پلازمینه د پنکینګ ښار وټاکي. په اصل کې دوی هم ډېر ځیرک او جګړه مار خلک وه، او د منچو کورنۍ بیا په دې باندې وتوانېدله چې پر ټوله چین باندې دوی خپله واکمني پیل کړي، او شاوخوا دوه نیمه پیړۍ پر چین باندې دوی واکمني کوله. راځو دا چې د چین اقتصادي، فرهنګي او هنري وضع یا حالات په دغه دورو کې څه ډول و. اول اقتصادي وضعیت راځو. په منځنۍ پیړۍ کې، یعنی په منځنۍ دوره کې، د چین هیواد چې و هغه د اقتصادي پلوه ډېر ستر او لوی بریالیتوبونه ترلاسه کړل. یعنی د چین هیواد اقتصادي اړخه ډېر پرمختګ وکړي، دوی نوي نهرونه، بې شمېره بندونه، او د کښت فن پرمختللو وسایلو باندې ترسره کېده یا ترسره سول. د قانونو د جملې څخه مثلا د اوسپنه، مسو، سره او سپینې زرو راایستل هم پراختیا پیدا کړه. نوي شهرونه د ښکلو ماڼۍ او معبدونو په درلودلو سره جوړ سول، یعنی نوي شهرونه جوړ سول چې هلته ډېر ښکلي ماڼۍ او معبدونه هلته جوړ سول. سوداګري هم ډېره زیاته وغوړېدله. د چنګان ښار چې د تانګ امپراتوري پلازمینه وه، د 1 میلیون څخه ډېر اوسېدونکي هغه مهال درلودل، چې دغه ښار بیا په هغه وخت کې د لوی سوداګریزو مرکزونو څخه شمیرل کېدی، چې دا ښکاره کوي په منځني وخت کې یا په منځنۍ پیړۍ کې اقتصادي حالت د چین ډیر ښه پرمختګ کړی و، او په دغه برخه کې دوی ډیر زیات بریالیتوبونه درلودل. چینایانو د ګاونډي او همدارنګه د منځنۍ اسیا د هیوادونو سره خپلې سوداګریزې اړیکې شروع کړلې، او چینایان ډیر ژر په دې باندې وتوانېدل چې د چای تولید ډیر او هغه ډیر هیوادونه لکه هندوستان ته ولېږدوي. همدارنګه عربو هم چې هغوی هم د سوداګري کسب درلودي، د کانتون په بندر کې د سوداګري څانګې خلاص کړلې، او د چینایانو سره سوداګریزي اړیکې شروع کړلې، او پراخ سوداګري اړیکو باندې لاس پوري کړ. د دې ترڅنګ د نورو هیوادونو سره د چینایانو اړیکې د چینایانو په فرهنګ باندې هم ډېر زیات اغیز درلوده، دا چې د مختلفو او لویو هیوادونو سره دوی اړیکې درلودي، دغه اړیکې د دوی په فرهنګ باندې هم اغیز پیدا کړه. په منځنۍ پیړۍ کې بیا چینایان ډېر فرهنګي خلک ګڼل کېدل، یعنی دوی د هغه کوم خلک چې په دغه مهال په چین کې اوسېدل، دوی ډېر فرهنګي خلک ګڼل کېدل. د چین ادبیات د سلګونو کلونو په اندازه د اروپا څخه مخکې و، یعنی ښه پرمختګ یې کړی و. په چین کې د کاغذ د نړۍ د هیوادونو څخه د مخه کشف سو، او د دې ترڅنګ د چاپ صنعت هم ډېر وخت مخکې منځ ته راغلی و. پاتمه هجري پیړۍ کې بیا د تانګ امپراتوري په فرمان سره د تانګ د امپراتوري په فرمان چې د پلازمینې پیغام وو په هغه نامه یې تر ټولو لرغونې ورځپاڼه خپره کړه او په دې وخت کې په هغه کې د امپراتور فرمان او د دې ترڅنګ د هیواد مهم سیاسي خبرونه خپرېدل. یعنی د لومړي ځل لپاره په دغه اتمه هجري پیړۍ کې د تنګ د امپراتورۍ په فرمان سره دغه ورځپاڼه جوړه سوه خپره سوه چې دلته به په دغه ورځپاڼه کې یا دغه د پلازمینې د پیغام په ورځپاڼه کې د هیواد مهم سیاسي خبرونه نشرېدل. د دې ترڅنګ د امپراتور فرمان به هم پکښې نشرېدی چې دغه ورځپاڼې د زرګونو د زرو کلونو څخه ډیر زیات دوام وکړي. د تانګ د امپراتوري پر وخت باندې په چین کې تیاتر او موسیقي هم په نوي ډول سره رواج پیدا کړه. حتی امپراتور په خپل دربار کې هم د هنر د زده کړو یا د زده کولو ښوونځي جوړ کړلې. تیاتر بیا د پخوا څخه د چین د خلکو د علاقې وړ یو ښه ساتیرۍ و چې تر اوسه هم په چین کې رواج لري. او د سونګ د امپراتوري په دوره کې بیا انځورګري ته هم پام ور وګرځېدی او په دغه برخه کې هم لسته راوړنې درلودې. چینایانو به خپل انځورونه زیاتره په وریښمینو ټوټو او د معبودونو او همدارنګه د ماڼیو په دیوالونو باندې انځورول. یعنی دوی خپل زیاتره انځورونه په دغه کلاګانو ماڼیو په دیوالونو او معبدونو کې دوی دغه انځورونه انځورول یا رسامي کول. د دې ترڅنګ چینی معمارانو بیا په د استوګنې کورونه پلونه او همدارنګه ښکلي ماڼیګانې هم د مرمرینو ډبرو څخه جوړول. وروسته بیا د لوښو په چینی موادو همدارنګه سرو زرو کیندلو سره په هنري توګه هم ښکلا هغه ته ورکوله. او د دې ترڅنګ هغه اروپایان چې هغوی په چین کې اوسېدل د نوموړو ودانیو لویوالی او ښکلا حق پکړی وه هغه حیران کړی وه چې دا کوم معماری یا د مثلا د استوګنې کورونه پلونه او کومې ماڼۍ چې دوی جوړولې دغه اروپایان چې هغه مهال اوسېدل هغه حیران کړی وه دغه ښکلا او کوم مهارت چې دوی په دغه ودانیو کې کار کړی وو دغه اروپایان یې ډېر حیران کړل. او هنر د شتمنو خلکو په ورځني ژوند ته ژوره لاره پیدا کړې وه. نږدې د دوی ټولې ګټې هنري شیان او هنري پیداوار ګڼل کېدل. او د دې ترڅنګ چینی لوښي هم جوړول کېدل چې د چین د خلکو د ویاړونو څخه شمیرل کېږي. یعنی په اقتصادي فرهنګي او هنري برخه کې د دې ترڅنګ د ادبیات په برخه کې دوی ډېر زیات پرمختګ کړی وو او ډېر زیات بریالیتوبونه او بریا وی لاسته راوړلې ډېر زیاتې لاسته راوړنې درلودې. درنو زده کوونکو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس موږ او تاسو د چین په حالاتو باندې وپوهېدلو چې چین په منځني او نوي پیړۍ کې څه ډول و، کوم حکومتونه پکښې کې و، هغه حکومتونه څه ډول منځته راغله، څه ډول د منځه ولاړل. او د په همدغه پیړۍ کې یعنی په منځني او نوي پیړۍ کې د چین اقتصادي، فرهنګي، هنري او ادبي برخه یوازې څه ډول و، کوم پرمختګونه درلودل او څه ډول یې دغه پرمختګونه وکړل. د همدغه موضوعاتو اړوند موږ او تاسې ډېر مهم معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې تاسې د دغه وروستنی شیبوره سرمل پاتې سوي اوسي او د دغه لوستل سو موضوعاتو څخه چې موږ دلته یادونه وکړل او ومو لوستل دغه موضوعاتو څخه به مو ګټه اخیستې وي. نو دا اوس موږ او تاسې د نن ورځې درس د چین وضع په منځني او نوي پیړۍ کې تر راتلونکي درسه پورې چې بیا هم د یوې بلې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرۍ شو. تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم چې وخت ولرئ. شه چرې
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د لوی مهربانه را په سپېڅلي نامه سلام علیکم کې هیله مې ومنې په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست. وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د 12 ټولګي تاریخ مسبون دی لسم لوسته شرح لاس تویم د تل په سیر په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست خبر نشي بوره سره ملتیا وکي او د نن ورځې موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لمړنۍ موضوع پر هند او چین باندې د جاپان د حمله په حق لده د چې د حمله څه ډول اولی رمس کیږي په همدغه لوست کې به زده کوو. په داسې حال کې چې د هیټلر پوز په ټوله اروپا کې خبرې دي او جاپانیانو هم په ختیځ کې خپل پرمختګونه ته دوام ورکړی وو. غوښتل یې چې پر پراخه سیمه مسلط او د ځمکې او د هغه ځای د منابعو څخه دې ګټه واخلي. جاپان بیا په 1903 میلادي کال کې منچوریا ونیوله او په 1903 میلادي کال کې بیا د جاپان او چین واحدونه د پیکن په شاوخوا کې یو د بل سره دوی په جګړه باندې بوخت وو. د جاپان پوځ شار ونیوي او وروسته بیا د سیل په لور باندې حرکت وکړي او 1903 میلادي کال کې بیا د چین څلرمه برخه دوی ونیولې، مګر چینایان تسلیم نه سول او خپل پلازمینه یانګ تسی ته یوړه او په جګړو باندې دوی لاس پورې کړ. یعنې دوی هم جګړې شروع کړې او تسلیم نه سول. جاپانیان بیا په 1903 میلادي کال کې د هانیان جزیره او ترڅنګ د هندوچین ساحل ته نږدې نورې کوچنۍ جزیرې ونیولې. دغه کامیابي یا دغه بریالیتوبونه د انګلستان تدارکاتي مسیر د هانګ کانګ څخه تر سنگاپور پورې په خطر کې واچوي. چې دغه حمله د امریکا متحده ایالاتو یې پریشان کړل او 1903 میلادي کال په لومړی کې بیا دوی د جاپان سره خپلې ټولې اړیکې وشکولې، ټولې اړیکې پرې کړلې او په امریکا کې د دې هیواد د دغه هیواد پانګه چې وه هغه ضبط شوه. په همدغه کال کې بیا د دسمبر په میاشت کې جاپانیانو په هوایی او فلپین په جزیرو باندې د امریکا په مرکزونو او هم یې په هانګ کانګ کې ترڅنګ په ملایا کې د انګلستان پر پوځونو باندې حمله وکړه، چې جاپان د امریکا پر الوتکو او هوایي هډو باندې هم حمله وکړه او هغه بمبار کړلې. جاپاني پیلوټانو 13 جګړیزي امریکایي کشتي او 130 امریکایي الوتکې د منځه یوړې او تقریبا 3500 کسو په شاوخوا کې د دوی خلک ووژنل. د امریکا متحده ایالاتو او د جاپان د درې ورځو لپاره د جزیرې د مدیوي په د جزیرې په شمال کې په هوا او سمندر کې سره وجنګېدل. یعنی په سمندري او هوایي ځواکونو د سمندري او هوایي ځواکونو سره دوی وجنګېدل، چې په پای کې بیا د امریکا متحده ایالات بریالی شو او مقابل طرف ته یې ماته ورکړه. 1923 میلادي کال کې د نوبر په میاشت کې بیا د شوروي سختو حملو آلمان شاتګ ته اړ کړ. یعنی شوروي په دغه کال کې شوروي هیواد یا شوروي اتحادیه پر دغه آلمان شر باندې حمله کوي، چې دغه سختو او کلکو حملو په ترڅ کې بیا آلمان مجبور کیږي شاتګ ته اړ کیږي او هیټلر هم خپل پوځونو ته امر کوي چې وجنګیږي. په 1923 میلادي کال کې بیا د جون په میاشت کې د آلمان پوځونه یو ځل بیا تسلیمیږي. شوروي پوځ هم په 1923 میلادي کال کې په جون کې استونی، لیتوانیا، لیتویا، رومانیا، بلغارستان هم نیسي او ترڅنګ انګلیسیانو المانیان د یونان د خاورې څخه وویستله. په 1925 میلادي کال کې بیا د می په میاشت کې د برلین د شهر په سړکونو کې د خونړۍ جګړو څخه وروسته، یعنی په دغه برلین شهر کې چې کومې خونړۍ جګړې رامنځته شوې دي، د دغه جګړو څخه وروسته دغه شهر بیا د روسانو په وړاندې سقوط کوي او د هیټلر ژوند هم د هغه تر ځمکې لاندې پر ځای کې پای ته رسیږي او د جاپان سره جګړه لا هم روانه وه. په 1925 میلادي کال کې د اپریل په میاشت کې روزولټ ناڅاپه مري. هری ترومن هم جمهوري ستر سیجی مهنټن د پټی ترې څخه خبري شي، چې بیا یو شمېر پوهانو او مهندسانو هم دغه نامه لاندې د لومړنۍ اتمي وسلې په جوړولو باندې دوی بوخت شول، چې متفقینو بیا د جولای په 16 تاریخ باندې د جاپان حکومت اتیا ماتوم ورکی او د هغه څخه وروسته بیا د دغه هیواد څخه وغوښتل چې تسلیم سي، مګر جاپان ونه مني. په 1925 میلادي کال کې د اگست په 16 بیا د امریکا د اوږده واټن یا د اوږده فاصلې الوتکې د جاپان د هیروشیما پر شهر باندې بم وغورځوي، چې دغه بم تر 16 برخې پورې ډیره خراب کړي، دغه شهر ډیر خراب کړي او تر 150 سره ډیر کسان یې وژنل. خو سره دې بیا هم جاپان تسلیم نه شو، که څه هم دومره غټپه مې پر وغورځوي چې دغه شهر 16 برخه هم، یعنی تر 16 برخې پورې زیاتره برخې دغه هیواد ته ورانې کړلې او تر څنګ یې 150,000 کسان په دغه هیواد کې ووژل شو. خو د دې سره سره بیا هم جاپان هیواد تسلیم نه شو. په 1925 میلادي کال کې د اگست پر 9 د نویشت بی مدل الوتکی پر ناګاساکی باندې بل پبرو غورځوي، چې 40,000 کسان بیا په دغه بم کې ووژنل شول.
پاتې اویا سوه زره کسان بیا په ډېر وحشتناکه توګه سره سوي وه یا سوځلي وه چې جاپان په 1945 میلادي کال کې د سپټمبر په دویم باندې دوی تسلیم سول او د تسلیمي خبر هم د ټولې نړۍ ته ورسېدي. دغه خبر په آخري هفتو کې بیا روسیه منچوریا ونیوله او په اندونیزیا او مالیا کې هم جاپاني ځواکونو انګلستان ته تسلیم سول. د امریکا د متحده ایالاتو ځواکونو هم جاپان هیواد ونیو او چین آزاد کړي. په دې توګه بیا په تاریخ کې د بشر تر ټولو خونړۍ یا دغه ډېره بده جګړه پای ته ورسېده. راځو د دویمې نړیوالې جګړې پایلې ته. دویمې نړیوالې جګړې بیا ډېر مالي او ځاني زیانونه رامنځته کړه. موږ ویل چې څومره ډېر کسان په دغه جګړه کې ووژل سوه او کوم بمونه چې دوی وغورځول څومره ډېرې ورانۍ رامنځته کړلې. په دغه جګړه کې د 40 څخه تر 50 میلیونه کسان ووژل سوه. یعنې یوازې په دویمه نړیواله جګړه کې د 40 څخه تر 50 میلیونه کسان ووژل سوه. سره له دې چې بیا هغه په اوله نړیواله جګړه کې چې کوم کسان ووژل سوي وو د هغه حساب څخه پرته په دغه جګړه کې یوازې 40 نه تر 50 میلیونه کسان په دغه جګړه کې ووژل سوه. او د امریکا متحده ایالاتو بیا خپل 300 زره ځواکونه د لاسه ورکړل. د جګړې لګښت هم یعنې په دغه جګړه کې چې کوم لګښتونه یا کوم مصارف سوي وو هغه $1 تریلیون څخه هم ډېر وه چې 230 میلیارده ډالره د هیواد د محور هیوادونو ولګول. او د امریکا متحده ایالاتو بیا د 1.3 میلیارد ډالرو پورې مصرف کړ په دغه جګړه کې. لوی شهرونه لکه وارسا، لندن او برلین هم ډېر درانه زیانونه ولیدل. هیروشیما او ناګاساکي تقریبا بخی د منځه ولاړل. د اروپا او اسیا ټول خلکو خپل کورونه، خپل کروندې او همدارنګه دندې د لاسه ورکړې. کلیساګانې، کارخانې، سړکونه، د اوسپنې لارې او بندري تاسیسات هم د بمباریو او د ټوپونو له امله وران سوي وو او د منځه تللې وه چې د نړۍ د ډېرو هیوادونو د پرمختګ او وده د دوی هغه خپل اصلي مسیر څخه دوی منحرف سوه. او د نړۍ زیاتره هیوادونه په دغه جګړو کې دوی زیان ولیدي. راځو ورپسې د ملګرو ملتونو جوړېدنې ته. په 1945 میلادي کال په اوږدو کې د متفقو هیوادونو استازي د جګړو څخه وروسته د نړۍ د موقعیت په هکله د تصمیم نیولو لپاره دوی لیدنه وکړه چې بیا په دغه توافق باندې داسې نړیوال سازمان جوړ سو چې ټول خپل ځانونه د هیواد په منځ کې د سولې او همکارۍ لپاره متحد وساتي. او یعنی دوی په دغه ځای کې یا په دغه سازمان چې کله جوړېږي ټول هیوادونه په خپلو منځو کې دا تعهد وکړي چې د سولې او همکاري په برخه کې یو له بل سره ولاړ دي او هم د هغه خلکو په برخه کې چې هغه د محور د هیوادونو ځواک یې جوړوي د هغو د سرنوشت په اړه هم تصمیم ونیسي. او متفقینو ملګري ملتونه جوړ کړل. د متفقو 50 هیوادونو استازو په سان فرانسیسکو کې 1945 میلادي کال د اپریل څخه تر جون پورې په دغه میاشتو کې سره ولیدل او هغوی بیا د نړیوال سازمان د منشور په برخه کې توافق ته ورسېدل چې بیا په 19 فصلونو کې یو سلو یوولس مادو کې دغه منشور تدوین سو. او د لایحې د نړیوالې محکمې د دیوان اساسنامه هم د دغه 50 هیوادونو لایفک برخه سوله. دغه هیوادونه چې په دغه سازمان کې غړي و په دې توافق باندې ورسېدل چې د سولې د ساتنې لپاره او همدارنګه د پرمختګ او پرمختللنې لپاره به د ټولو ملتونو حقوق او حاکمیت په مساوي توګه سره په پام کې ساتي او نړیواله همکاري هم تضمین کوي. یعنی په دغه سازمان کې دغه ټول هیوادونه دې توافق ته ورسېدل چې دوی باید د سولې لپاره د سوله وساتي جګړه ونه کې او د هیوادونو د پرمختګ لپاره باید د هر ملت ټول حقوق او حاکمیت په مساوي ډول سره په پام کې ونیسي. د ملګرو ملتونو سازمان بیا لویه شورا لري چې عمومي شورا د ټولو غړو د هیوادونو د استازو څخه جوړیږي. یعنی د هر هیواد استازي په دغه عمومي شورا کې شتون لري. مګر رښتینی ځواک د امنیت د شورا سره دی چې د امریکا متحده ایالات، انګلستان، فرانسه، روسیه، چین په دغه شورا کې دایمي څوکۍ لري او شپږ نور هیوادونه بیا په دوراني توګه سره ټاکل کیږي. یعنی دغه شپږ نور هیوادونه بیا په دغه ځای کې دوراني ډول سره ټاکل کیږي په دغه شورا کی د ملګرو ملتونو د سازمان په جوړیدنه کې هم جوړیدنه کې د ډیرو اقداماتو لاس دی چې هر یو بیا خاص اغیز او دنده درلوده. یوه ونډه یې اخیستله د دغه اقداماتو د جملې څخه د بین المتحدینو د اعلامیه خپرېدل، د اتلانتیک منشور، د ملګرو ملتونو اعلامیه، د مسکو او تهران کانفرانسونه او تر څنګ یې د سان فرانسیسکو کانفرانس ته هم په دغه اقداماتو کې اشاره کولای سو. دا د ملګرو ملتونو د سازمان په حق لوه راځو په یوه صنعتي ځواک باندې د جاپان بدلون سره لدې چې د جاپان هیواد د یو شمېر کوچنیو او لویو ټاپوګانو څخه جوړ سوی دی او په لرې ختیځ کې پروت دی. ځمکه یې لږه ده او د خلکو شمېر یې هم 30 میلیونه ته رسېږي. د نړیوالې جګړې څخه وروسته، د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته، د آلمان د ماتې څخه وروسته، بیا جاپان د صنعتي او لوی ځواک کېدنې لپاره ډېر کوششونه کوي چې د آلمان او اروپایي هیوادونو څخه د فني زده کړې په لار کې په ډېر چټکی سره د اقتصادي پلوه په یو سیمه ییز ځواک باندې بدلیږي. هغه و چې بیا د دویم نړیوال جنگ څخه د مخه تخنیکي همکاري له امله د آلمان سره نږدې کیږي او د دویم جګړې نړیوالې جګړې په پای کې بیا په شروع کې د آلمان او ایتالیا سره په محور دولتونو کې د متفقینو پر ضد باندې شاملېږي او په دویمه نړیواله جګړه کې بیا په آرام سمندر کې خپل ډېر مصرفات ترلاسه ورکوي او د هیروشیما ناګاساکی تر اټومي بمبار څخه وروسته بیا د کوم قید او شرط څخه پرته امریکا ته تسلیمیږي. د جګړې څخه وروسته او د سولې پر اتلو سره بیا د نوي اندونو او قوي مدیرانو په مټ باندې د صنعتي کېدو او تر څنګ د اقتصاد په جوړونه باندې لاس پورې کوي. جاپان د سلو کلونو څخه وروسته په دې باندې توانېږي چې د نړۍ په یو ستر هیواد صنعتي هیواد باندې بدل سي او صنعتي کېدنه هم په کرار او تدریجي ډول سره شروع سوه. اول ساده صنایع، وروسته بیا لږ پیچلي سپکې صنایع، بنځنۍ ټکنالوژي، وروسته بیا درنې او په پایله کې بیا په 2015 میلادي کال کې جاپان د 3.5 تریلیون ډالرو د پانزه باندې تولیدات درلوده چې تر امریکا لوړې ټکنالوژي په منځ کې راځي او وروسته بیا د نړۍ په اقتصادي ځواک کې دویم او په آسیا کې لومړنی ځای درلودي. د جاپان مهم صادرات د حمل او نقل وسایل، موټر، صنایع، ماشین آلات، غیر اوسپنیز فلزات او داسې نور دي چې دا هیواد څو نړیوال موټر جوړونکي شرکتونه لکه ټویټا، هاندا، سنی، نیسان، میتسوبیشی او داسې نور کمپنۍ چې معتبر مارکونه لري د دغه هیواد دغه شرکتونو خاوند دی. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ استاد سي د نن ورځې درس په دې هیله چې تاسو د ټولو به د پام وړ ګرځېدلی وي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس تاسو ټول په یو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چلی.
ملٹ وزرم ارمان یارا، درد پیدا ہونا پخوان یارا، ملٹ وزرم ارمان یارا، درد پیدا ہونا پخوان یارا، در بدر پوسیشلی ون یارا، درد پر داغون پخان یارا، ملٹ وزلم ارمان یارا، درد پر داغون پخان یارا، چرا قتل پر میارا، درد پر داغون پخان یارا، ملٹ وزن ارمان یارا، درد پر داغون پخان یارا، مل
ملٹ وزل میں ارمان یارا